درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په مکرې په سرکیم خبرونه ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو فعالیت باندې بندیز لګولې او له خلکو یې غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. د دې بانک ویان حسیب نوري ازادي راډیو ته وویل چې د دې اقدام لامل د یادو صرافیو نه خوندیتوب دی، خو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د انلاین صرافیو د فعالیتونو لپاره یوه پالیسي جوړه کړي او په قانوني ډول دو دوی فعالیتونه وڅارل شي. په وروستیو کې ځینو خلکو په افغانستان کې د آنلاین صرافیو لخوا د دوی د پیسو د غلا کېدو او یا ورکېدو په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ د نهایي کېدو ته په غبرګون کې وایي چې دا کار به په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډ کړي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه دې نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسۍ باندې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. دا اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 13مه غونډه کې مطرح شوې ده. د افغانستان پوخانی ولسمشر حامد کرزی د کوچلي اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام په ترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته ښوونځیو او د پانتونونو دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پوخانی ټویټر لیکلي، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري. ښاغلي کرزی ټینګار کړی چې که چیرې غواړو په خپلواک آباد او مترقي هیواد کې ژوند وکړو، لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي یو جدي پاملرنه وشي. د افغانستان پخواني ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په څو ځل کړي، خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربن نوي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان په مهال دا هم ویل چې دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. انقره د اسرائیلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. او د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان د یو وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی. د ایټالوي رسنیو د رپورټونو له مخې دغه کس 23 کلن الهام سیر همونزاده ښودل شوی دی. د رپورټونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته له رسیدو سره سم نیول شوی. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په وخت نیول شوی. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړی به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په برید کې ښکیل وي او کنه. دا د تیری مارچ میاشت کې وشو چې له 140 ډیر کسان پکې وشل شول. د برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې منلی و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لري. وابوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکنې لپاره لا هم کار روان دی. په دې موضوعاتو په رپورټ سروي راوړي چې یو شمېر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. چرته او څوک کنسرت لري په یو رپورټ کې تفصیل ورکوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له هغه خبر مو هم خبرو چې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولی. نور رپورټونه به هم ولرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې تاندې څنګه پروګرام خپرېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشي. دا د ازادي رادیو ده. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي ورستوي کې افغانستان ته له پاکستان نه تللو غیر واکسین شو افغان ماشومان په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. دا اندېښنه د پولیو د لمنځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 18مه غونډه کې مطرح شوې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړې چې دا هیواد ورسره له وړاندې مخ و. د دې سازمان د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په خپله 18مه غونډه کې له دې ننګونو یوه یې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنېدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لکه افغانانو په منځ کې 2 لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو د لمنځه وړلو پروګرام له پاکستان د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته د کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاتې نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونه دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 15 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دي. تفصیلي د امید ظهیر مل په یو بل ریپورت کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بې له دې چې په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه وویل
نه دا بهیر لا روان دی. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود دوی حکومت په زلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتړل او په کابل کې د روسیې سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم به پایلو. خدامنه چورا نوی رئیس روسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل تر څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یوویش پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیې او چین د ممتنی رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندې شوی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اندي چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د استازی ونه ټاکل شي. نو دوی یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه
روسا مرغه روسی او چین د 2021 پریکړه لیک د عملي کېدو مخه نیولې، او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکل کیږي، دوی د خپلو لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې، او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نوي د ځانګړي استازي ټاکل کېدو موضوع د چین او روسیې د ویټو له رایې سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنونکی طارق فرهادي بیا وایي، شاید روسیا او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړی استازی ومني. دی وایي شاید طالبان له هغه څه سره چې ملګري ملتونه یې وړاندیز کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناست شاید خپلې خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي استازي نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو ویلي وو دا چې د دې استازي دنده له سیاسي لوریو، مدني ټولنو، نجونو، ښځو او د سیمې او نړۍ هېوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړی استازی ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت ویش ته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومتي ټول ګډونه دی، خو په ټوله کابینه کې یوه ښځه نشته، او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولې، او له خلکو یې غوښتي چې د صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حکومت د بندیزونو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د انلاین صرافیو په فعالیتونو بندیز ولګاوه. دغه بانک وایاند حسیب الله نوری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د صرافیو کار قانوني او خوندي نه دی، او تر اوسه دغه بانک لخوا دوی ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی.
در صرافیهای آنلاین
په آنلاین صرافیو کې فزیکی ځای نشته، تضمین نشته، سرمایه نه ده معلومه، د پنګونې ځای معلوم نه دی، لا شرعي اړخستون زلري، نو ځکه د افغانستان بانک هیڅ کس یا شرکت ته د آنلاین صرافیو جواز نه دی ورکړی.
فعالیت صرافی آنلاین را صادر نه نموده است.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دوشنبه په ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې خپلو کشفي او امنیتي څانګو ته خبر ورکړی، او کچېرې داسې کسان یا شرکتونه وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. هممهاله د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د دغو صرافانو د فعالیتونو د بندولو پر ځای د هغوی فعالیتونه باید قانوني شي. د یادې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان بانک پرون په خپله پاڼه کې دا نشر کړی چې موږ هیچا ته جواب نه ورکړی او دا کار غیر قانوني دی. ولې زما نظر دا دی، که چیرې د افغانستان بانک وکولای شي د دې لپاره یو منظمه پالیسي او لایحه جوړه کړي، او چې په قانوني شکل باندې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې په افغانستان کې تنظیم شي، ډېر به شوي، او زه خپل د دغسې یو پروسې د کار طرفدار یم.
هڅه مو وکړه چې په دې راپور کې د هغو کسانو نظر هم واخلو چې د آنلاین صرافۍ کار کوي، خو یو شمېر هغوی یې د موضوع د حساسیت له امله په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د اقتصادي فعالیتونو د درولو پر ځای د هغو کسانو د فعالیتونو د ودې لپاره زمینه برابره کړي چې په دې برخه کې کار کوي. د دوی له ډلې عبدالناصر رښتیا آزادی رادیو ته وویل
حکومت ته پکار ته چې د اقتصادي سکتور فعالیتونو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړي. که بندیزونه ولګول شي نو له یوې خوا به د کار زمینه له ګواښ سره مخ شي، له بلې خوا به په دې برخه کې د پانګونې زمینه برابره نه شي او پانګوال به زړه ښه نه کړي.
به خطر مواجه می سوزن. از طرف دیگه دلسردی به سرمایه گذاری در کشور ایجاد می شه و بالاخره سبب فرار سرمایه می شه.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت د آنلاین صرافۍ پر فعالیتونو بندیز لګوي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې هم څو کسان د آنلاین صرافۍ فعالیتونو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته، خو ډیری یې د ډیجیټل آثارو په پیر او پلور بوخت دي چې له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د وبخه د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 9:25 اوریدل شي، او د شپې له خوانې بیا یعنی د ماخام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ څپه 12:06 نوي اوریدل شي. اوس هم ورزو د منځنۍ ختیځ حالات ته خلاغي مخکې باید یادونه وکړي. د افغانستان په اړه، په افغانستان کې سبا اختر دی چې مخکې له مخکې د ټولو اوریدونکو مبارکي. د اختر په اړه ځینې مطالب او ریپورټونه لرو، خو تر هغې مخکې راځي چې اسرائیل او د غزې کې روان کړکیچ ته ورشو. وروسته له هغې چې ترکیې په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیل د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګوه، اسرائیل د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د انقرې په وړاندې به یې ځوابي اقدام وکړي. په اړه نور تفصیل نوریاس نوریا ورو.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سهشنبه په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسله والو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیې د خلکو اقتصادي ګټې قرباني کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالي او زور ته تسلیم نشي او د ترکیې په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سهشنبه اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربن نه وي اعلان شوی، د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیې د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوي دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یوه اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطري او مصري منځګړو ورته سپارلی، د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې برمته کړل، چې لسګونه یې په تیره نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند په مهال د اسرائیل له زندانونو د په سلګونو فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې آزاد شول، خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی د خود خلکو جیبونه تشتي او نشي کولای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان واخلي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اختر شپې ورځې پیل شوې خو ګڼي داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزورې شوی چې له ډېرو کورنیو د اختر خوشحالۍ اخیستې دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک چې دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغوی په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغې ډېر مایوس کېږي، ځکه هغې خپلو بچو ته دغه نشي رانیولی. حالانکه داسې خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخته اړوي په بل طرف باندې چې ویني نم. نو زمونږ ټولنه چې دا غریبه ده، بې وسه ده.
نصیر الله جلال راته وویل شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټې وټې سړي په جنګونو کې وژل شوي، اوس یې اولادونه بې سرپرسته دي او بل د کار روزګار نشتوالی هم د خلکو اختر او د ژوند نورې چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې چې د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوټان سپلای غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اختر چې دی نسبتا نور اخترون نه به کم رنگ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصاد کمزورې دی او نشي کولی د پخوا په څیر اخترونه په خوښۍ ونمانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
سمه غلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې دي. خوخیو په ترڅ کې د یو شمیر سندرغاړو د کنسرتونو د پلانونو په اړه یو ریپورت لرو، خو تر هغه مخکې راځي چې یو بل ریپورت راوخلو. او دا په کندهار کې د اختر د چمتووالي په مناسبت دی چې خلک پکې ورته له فقر او بې وزلۍ نه شکایت کوي. ورپسې تاسو کولای شئ چې د یو شمیر افغان سندرغاړو لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې د کنسرتونو په اړه باندې یو رپورت واوري. تاند څنګه پروګرام هم مه هیروي.
کندهار ښار 400 بازار که څه هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختري توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډېره ارزانه ده خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
مانم عبدالله دی. کاروبار اوس تاسو خاص کمزور دی، شی نه خرڅېږي. زیاده پخوا پرتله شان ارزانه دی لږ، خو داسې چې شی خرڅېږي اوس نه ده پخوا پرتله باندې. پخوا خلک یو کیلو شړي اوس نیم کیلو شړي. اقتصاد وایي سخت.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالیو او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغو ورځو کې بازارونه له ګڼې ګوڼې او کورونه له میلمنو ډک وي، خو په کندهار کې ګڼې داسې کورنۍ هم شته چې د بېوزلۍ له امله اختر ته چمتووالی نه دي نیولی. 45 کلن باغوان یو له دغو کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه ناسي اولادونه ډوډۍ وخوري. د د پوینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي او د زیاتې بېوزلۍ له امله د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختریستو کې نه دی اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو نه پیسې لرو نه د وړو د لرو نه د یو چاکلیټو د یو دغو د لرو د چپلکو بچیان ته چپلکې ورانیستو دوې خونې مو نړېدلې چې وسه نه لرو جوړې کړو د ماښام د وړو د مونه چې سپېږګرد ورځ دلته را ووځو موږ د دا خلکو سدایې له د غریبانو سره کومکونه د اختر په باره کې مثال ورسره وکړي هر غریب ته یو غوچ مش و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي هیڅ نه لرم زه میوه اوشی کالي ونه چپلک هیڅ مې نه جرانیبولي میوه اوشی مې نه جرانیبولي.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله غا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریته فقر کوي. عبدالله غا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشۍ په دې ورځو کې له بېوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاتره کورنیو اختر بی خونده تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندوی بنسټونو په مرسته له بیوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم سته چې وایي مرسته نه ده ترلاسه کړې.
Please.